द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا جیو ده د جمعې ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته خبرونه کې یو شمېر مهمو خبرونو تفصيلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي.
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعال او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشره ګلالۍ اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګڼټې وروسته بیرته خوشې کړې شوې.
دا د سوابي پی ټی ایم جلسې نه پس کوم اف آی آر شو او دا د هغه سلسله کې هغه کې زمانه هم هغه کې زمانه په ایکټ کنټرول لیست باندې ټول پرونی چا تاسو د زمانه نو په شخصي ضمانت باندې نن زره ها کړلم.
امریکا وایي آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې سکته نه کوي او دا چې چین د حد څخه زیات قرضونه د دغه هواد د اقتصادي چیلنجونو یو غټ هلت دی.
او د پنګو نړیوالې ادارې مشرې کریسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي.
او امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ وایي د ترکی چارواکو امریکې ته هغه معلومات ورکړی دي چې څنګه د سعودي خبريال جمال خاشقجي په ترکی کې د سعودي په کونسلګری کې وهله ټکولې او وجل شوه.
او واز د خبرونو تفصيلات.
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعال او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشره ګلالۍ اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګڼټې وروسته بیرته خوشې کړې شوې. ګلالۍ اسماعیل د لندن نه پاکستان ته بیرته ستنېدو په وخت اسلام آباد په ایرپورټ باندې نن نیول شوې وه. د پاکستان استخباراتي ادارې اف آی اے د بند نه خوشې کېدو وروسته ګلالۍ اسماعیل وایس اف امریکا ډیو ته ویلي چې چارواکو په یو لن مهاله ضمانت پرې خو دده او وایي سباله به د رسمي ضمانت لپاره درخواست ورکوي. د دې وړاندې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل بیړني ریپورت کې د پاکستانی چارواکو نه د هغې د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نور حال تاسو زمونږ همکارا مو شلیل په یو ریپورت کې وړاندې کوي.
ګلالۍ اسماعیل د پی ټی ایم د جوړېدو راهیسې د دغه تنظیم یو فعال غړی ګڼل کیږي. د هغې د نیولو غټه وجه هم د پی ټی ایم لپاره د هغې ملاتړ دی. نوموړي په 12 اگست په سوابې کې د پی ټی ایم په یو غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. د سوابې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل او د نورو فعالینو پر ضد مقدمې جوړې کړې وې خو تر اوسه نیول شوې نه وو. نن چې هغه څنګه د لندن نه اسلام آباد ته ورسېده نو د ایف آی اے چارواکو هغه ونیوله او نږدې د 8 ساعتو لپاره یې بندي وساتله. هغه وایي حکومت پرون د هغې په بهرنیو سفرونو بندیز هم لګولې. ګلالۍ اسماعیل د پی ټی ایم د ملاتړ ترڅنګ د ډېرې مودې راهیسې د پښتنو په سیمه کې د جینکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې د بیدارو جینکو یا اویر ګرلز په نوم یو غیر دولتي اداره هم لري.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
امریکا وایي دوی پاکستان ته د آی ایم ایف لخوا ورکوونکي قرضې ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه د دغه هیواد د اقتصادي چیلنجونو یو غټه وجه ده. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نووټ ویلي امریکا خبر ده چې پاکستان په رسمي ډول آی ایم ایف ته د مرستې لپاره درخواست کړی دی او دوی د هرې زاویې نه د هغې د نږدې نه کتنه کوي. نوموړي ویلي دي دوی ګوري چې په پاکستان څومره قرضونه دي. نوموړي دا هم ویلي دي د پاکستان د معاشي حالاتو خرابېدو یا د زیاته در رسېدو علت د چین قرض دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف مشر کریسټین لګارډ پرون د زیارت فورس په ټویټر ویلي د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر او د هغه د پلاوي سره یې لیدلی دي او ورته یې د مالي چیلنجونو د حل لپاره د مالي مرستو خواست کړی دی. پاکستان کې میډیا رپورټونه وایي چې ملک ته دا وخت د لسنا تر 12 ارب ډالر پورې پکار دي.
په پاکستان کې د بانکونو د لنډ د ډالر نرخ د 2 روپۍ او 1.5 پیسې غورځېدلې چې د دې سره اوس یو ډالر په 1.1 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي. روانه اونۍ د پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل د پاکستان د خراب اقتصاد وضعیت له امله د ډالر نرخ 1 ډالر په 1.1 روپۍ ته لوړ شوی وو. نن د جمعې په ورځ کاروبار په پل کې 2 ډالر لومړی 1 روپۍ او 1.5 پیسې او وروسته بیا 2 روپۍ او 1.5 پیسې وغورځېدو. او د لاهور د ترګری د مخنیوي ځانګړي محکمې د پنجاب په کسور سیمه کې په وکلنه ماشومه زینب د جنسي تیری او وروسته د هغې په وژنه کې ککړ مجرم عمران ته د مرګ سزا اورولې او ټاکل شوی ده چې دغه تن به په 11 اکتوبر تیزندل کیږي. نور تفصیلات وږمه جلاوان راکوي.
د روان کال په پیل کې د پنجاب خسور سیمې څخه وکلنه ماشومه زینب تختول شوې وه چې په 9 جنوري د هغې مړې په یو ډیر موندل شوې و. په ماشومې زینب د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر ضد ګرد هیواد کې سخت احتجاجونه شوي و. په 13 جنوري د پنجاب پولیس مجرم عمران نیولې و او د پلټنو نه ثابته شوې وه چې هغه په 8 نورو ماشومانو جینکو د جنسي تیری نه وروسته هغوی هم وژلې وې. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي زیاتو کچه لوړه شوې ده او په زینب د جنسي تیری او د هغې د وژنې وروسته په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې داسې نورې پیښې هم رامنځته شوې دي چې پکې په ماشومانو جینکو د جنسي تیری وروسته هغوی وژل کیږي. تیر کال قومي اسمبلی ته وړاندې شوو شمیرو کې ویل شوو چې تیرو 15 کالو کې په دغه هیواد کې 18,000 ماشومانو څخه زیاتو سره جنسي تیری شوی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان خوست ولایت ځای چارواکو ویلي د ناټو ځواکونو د بې پایلټه الوتکې په اوایي برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. د خوست ولایت والی ویان د طالب منګل دا خبره نن د دې وسره کړې دي. او یو بل راپور کې افغان چارواکو دا کړې ده چې میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ادارې د ځانګړو ځواکونو لخوا پر ترسره شوي عملیاتو کې د یو شمیر کمانډانو په ګډون یو وسلوال طالبان وژلې دي. وسلوالو مخالفینو تر دا دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په ترکی کې قید امریکایي پادری مقدمه نن یو ځل بیا شروع شوې د کوم لوبج چې د ترکی او امریکایي سفارتي تعلقات خراب شوې دي. میډیا رپورټونه وايي امکان دی ترکی امریکایي پادری انډری برانسن ته بیرته امریکې ته د تګ اجازه ورکړي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ترهګرۍ د تورونو لاندې په انډری برانسن باندې د مقدمې تربلو غندنه کړې. یو شمیر میډیا رپورټونو د زیارت پر ځای ویلو د ټرمپ انتظامیه د ترکی سره یو تړون تر رسیدلې چې تر مخه د ترکی لخوا د انډری برانسن خلاف د ترهګرۍ تورونو لری کولو په بدل کې امریکا په ترکی باندې ځنې بندیزونه نرموي. واشنگتن اوس د برانسن په اړه په احتیاط سره تم سرګندوي چې کېدای شي نوموړی نن راخوشې کړي شي.
واشنگتن پوسټ د پنځم بی زیارت په ورځ نه وخت راپور خپور کړی چې امریکایي چارواکو ته د ترکو حکومت ویلي انکارا سره ویډیو او ژغیز ریکارډ سره چې دا په ډاګه کوي چې د سعودي خبريال جمال کاشوګي په استنبول کې د سعودي سفارتخانه کې وژل شوی دی. امریکایي او ترک چارواکو رسپانه ته ویلي چې دا ریکارډونه ښکاره کوي چې د اکتوبر په 2 نیټه چې کله ژغلي کاشوګي سعودي سفارتخانه ته ننوتې ور باندې تشدد شوی او بیا وژل شوی. د راپور تر مخه دالیا نه د معلومه چې امریکایي چارواکو دغه ریکارډونه اوریدلی یا بیا یې لیدلی، خو راپور وایي چې ترک چارواکو دوی سره شریک کړي دي. سعودي عرب په دغه تورونه لیاس نه دی ویلي، خو بیا د کاشوګي د سفارتخانې څخه د وتلو ثبوتونه هم نه دي ښکاره کړي.
د امریکې د سمندري طوفانونو د سار اداره وایي د مایکل پنوم سمندري طوفان د ورجینیا ساحل او د هغې وروستو اټلانټیک سمندر اړخ ته روان دی. د موسمیاتو محکمې د ماهرینو تر مخه په دغه سمندري طوفان اوس هم په دغه سمندري طوفان کې اوس هم نقصان رسوونکي هواګانی او طوفاني بارانونه دي. په فلوریدا کې د سخت زیان رسوبلو وروسته په یو شمیر سویل شرقي ریاستونو کې درانه بارانونه او تیزي هواګانی راغلي دي. تر اوسه په دغه سمندري طوفان کې د شپږو کسانو د مړینې رپورټونه راغلي.
افریقایي هواد یوګانډا کې چارواکو په وینا د ځمکې د بیدو زخه نږدې 1.5 خلک مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې چارواکي مارټن وور خبري ادارې رويټرز ته ویلي چې د لینډ سلایډینګ یعنی د ځمکې د بېدو زخه لوی کاڼي په سین یا دریاب کې بېدلې چې له وجې وبه خلک ځپلې. چارواکو په وینا د مړو شمېره کې زیاتو راتلې سي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او عضو د پختون تحفظ مومنټ فعال او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشره ګلالی اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایئرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټې وروسته بیرته خوشکله شوې ده. ګلالی اسماعیل د بشري حقوقو لپاره فعال ده او د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې په دې وجه اچول شوی و چې په سبابۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ په غونډه کې برخه اخیستې وه او هلته یې وینا کړې وه. زمونږ په پېښور کې خبریال حمیدالله پی یو تفصیلي رپورټ راکوي.
زمونږ په معاشره کې اسې هم کومه ښځه آواز اوچتوي ته ډېر ښه نه ګڼلې کېږي ته بد ګڼلې کېږي او بیا چې ښځه د انتها پسندۍ خلاف آواز اوچتوي نو هغې د باره کار کول ډېر ګرانې. ما سره هم داسې شوي دي چې خلک بدر باندې ځکه چې زه د انتها پسندۍ خلاف آواز اوچتوم زه دا یقین ساتم چې دا وطن د هر مذهب د خلکو دی.
ګلالی اسماعیل په پښتونخوا کې د زنانه او ماشومان او انساني حقوقو د کارکونکو زنانه او د قطار په اولنی شمیر کې ده. د جمعې په سهار د لندن نه د واپسې ورستو په اسلام آباد هوایي ډګر د کامی تحقیقاتي ادارې لخوا د هغې د نیولو په پیښه په سوشل میډیا او هم په ځانګړې توګه مدني فعالانو په خپل غبرګون کې دا د هیواد دننه د انساني حقوقو د فعالانو دپاره د راکمیدونکو آزادو د سرګندونې تازه پیښه ګڼلې ده. د اے این پی غړي بشرا گوهر وایي د ګلالی اسماعیل نیول د حکومت لخوا د بشري فعالانو په اړه د زغم کمی ښایي.
زه تپوس کوم چې دا ولې چې د بشري حقوق لپاره څوک آواز اوچتوي هغه سره نن دا کار ولې کیږي او زه دا هم تپوس کول غواړم چې دا چا هم کړی دي چې راو انوار ولې په ای سی ایل نه دی؟ راو انوار ولې نه نیسل کیږي؟ یا خادم رسوي چې ار رز ججانو ته هم تھریټس ورکوي، ار چا ته تھریټس ورکوي، دې سیستم ته تھریټس ورکوي، جمهوریت خلاف راوزی او هغه ته څه نه ویل کیږي؟ نو چې څوک د حق خبره کوي هغه سره داسې ولې کیږي؟
ګلالی اسماعیل د 1400 کالو په عمر کې د اویل ګرلز یا د بیدارو جنکو په نوم د یو تنظیم جوړولو ابتدا کړې وه. جمهوریت، انساني حقوق، د وړوکوالي ودونه او د ماشومان او جنکو د تعلیم په مسله د دې ادارې د کارکولو داوی کړی دی. په کال 2014 کې انټرنیشنل هیومنست ایوارډ او په کال 2015 کې د دولت مشترکه یوت ایوارډ هم ګلالی اسماعیل ته ورکړی شو. په وروستیو کې ګلالی اسماعیل د پښتون تحفظ مومنټ په جلسو او احتجاجونو کې نه یوازې برخه اغستې بلکې په سوشل میډیا هم د خپلو لیکونو د وجې د یاد تنظیم په ملاتړو کې حسابېږي. د هغې نوم په هغه ایف آئی آر کې و چې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې په ریاست مخالفه ویناو تورنو کسانو باندې شو. د یاد تنظیم یو بل په لغړې سنا اجاز وایي
چې دا د دې ز په هر تور یو بشری حقوقو باندې کار کوم کې بحثیت یو کام پرست بحثیت یو پښتنه ز د غندنه کوم چې دی هغه خلک خو سوال جواب لا نه پورته کوي نه وشته نه انکوایری لې یا ډیټین کوي چې کوم خلک انسانانو ته زیان رسي خو هغه خلک پورته کوي چې کوم د انسانانو د حقوقو خبره کوي.
د دې ترڅنګ په سوشل میډیا هم د مدني ټولنې او انساني حقوقو پالان د ګلالی اسماعیل په نیولو دوامدار غبرګون ښایي. د خپل همکار ارشد ممن سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د ویو وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی او ری مونږ سره اوسې یو شمیر رپورټونه به درته وړاندې کوو. پاکستان د آی ایم ایف نه قرض ترلاسه کولو خواست کړی دی. امریکا وایي چې دی د نږدې نه د دې کتنه کوي. په دې باندې به مونږ تاسو ته تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د سعودي خبریال جمال خاشق جی وروستی صورتحال سره چې ترکی چارواکي وایي کینی هغه په ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې وژل شوی دی. خو یو بل رپورټر لختو
تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په سوابۍ کې د پښتون تحفظ موومنټ ځایونو نسخړي ضمانتونه رد کړل شوی دی. په دغه باندې تورونه دي چې د اګست په 12مه نیټه د پښتون تحفظ موومنټ په جلسه کې د فوج او د ریاست په ضد نارې وهلې. تفصیل تاسو ته د ریاض حسین په راپور کې لرو.
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د سوابې ضلع سره تعلق لرونکي ګلاله اسماعیل د گرفتاری وروسته په سوابې ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم نه غړي گرفتار کړی شوی دی. د سوابې ضلع د سیشن عدالت جج اجاز اوان د نه کسانو د بی بی ای درخواست رد کړی دی او دوی جیل ته لیږلی دی. ځایی پولیس هم د دې تصدیق کړی دی. د سوابې ضلع نه د گرفتاری په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیقتلی د ټلیفون د لارې وسره د خبرو په محل د نه کسانو د گرفتارې تصدیق وکړو. روان کال د خیبر پختونخوا په سوابې ګراوند کې د اگست په 12مه نیټه د پختون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوې وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم خطاب کړی و. په 12مه نیټه د سوابې پولیس مرکز کې د ایس ایچ او قمر زمان خان په مدیت کې د 19 کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې وه او دا تور یې لګولې و چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي او د خلکو د جذباتو د راپارولو هڅې کولې. لیاقت یوسف زوایی هغوی په دغه جلسه کې د خپلو حقونو خبره کړې وه. په گرفتار کړی شوی کسانو کې یو د ځواکونو ریټایرډ کرنل هدایت الله خان علاوه ډاکټر مشتاق او ډاکټر جسیم هم شامل دي. په دې مقدمه کې په مجموعي توګه 19 کسان نامزد کړی شوي وو چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر په ضد هم مقدمه درج کړی شوی وه. د دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد په کراچۍ او بلوچستان کې هم مقدمه درج کړی شوی خو په لومړي ځل په سوابې ضلع کې د درج مقدمه وروسته گرفتاری په عمل کې راغلی ده. په دې حق له های کورټ وکیل اکبر هوتی وایي په داسې قسمه مقدمو کې زیاتره د انصاف تقاضی نه پوره کیږي چې له وجې په عدالتونو د خلکو اعتماد ختميږي.
په اکسو اډینې کې حالاتو کې د پروسیکیوشن د سایډ لا میو ملاپایډ اف آی آر یو او هغه کې یو د بی ګناه او د معصوم انسانانو د جیل تر قتلو خطرې نو په هغه صورت کې داسې قسمه ضمانت ورکړي کیږي چې هغه سره کم داسې مضبوط وجوهات دي د اف آی آر د لارې یا انډیپندنت ویټنسز وو کنو داسې قسمه اف آی آر چې هغه په حقانیت په بنیادی یا د شک په بنیادی خلکو د عدالتونو نه کومینو اعتماد چتیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک په غټو او وړو خارونو کې جلسې کړې دي او دوی په خپلو جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماینونو د پاکولو د بيدرکه کسانو د راهکاره کولو په چک پوسټو د نرمه د بدمنه د پیښو وروستو د غیر اعلانیا کرپیو لګولو او د نقیب الله مسعود په کیس کې د انصاف غوښتنه کوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی او ری او اوزو امریکا وای چې دوی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه ته دغه هیواد اقتصادي چیلنجونو یو غټه وجه ده. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د پنګو نړیوالې ادارې مشري کرسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین به شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي. د دې په وینا چې کوم یو هیواد ته قرضه ورکولو نه وړاندې د ټولو قرضو په اړه پته لګول ضروري وي، ولې چې د ګورننس او بډې رشوتونو په حواله سره د هر څه د IMF بورډ لخوا منل شوي اصولو د لاندې وي. بلخوا د امریکې خارجه دفتر ویلي دي چې د پاکستان پوزیشن ته به په هر ډول کتل شي او دا چې د IMF نه د نوې قرضې په معامله د پاکستان موقف بشمول د ټولو اړخونو جایزه باخلي. د امریکې د خارجه دفتر وایاندې هیدر نوارت خبریالانو ته ویلي دي چې د چینی قرضو د بوج د لوجې پاکستان IMF نه قرضه اخلي. د دې په وینا چې ممکنه ده چې د حکومتونو خیال وي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو نه راوستلو لپاره دا قرضه به دومره بوج نه وي، خو اوس دا بوج ورځ په ورځ سختېږي. د خارجه دفتر وایاندې وینا وه چې دا خبره لا په ډاګه نه ده چې IMF به په کومو شرطونو پاکستان ته قرضه ورکوي او که وری هم کړه نو آیا دا به د اولسو په وړاندې راوړل شي او کنه. یاد دی وی چې پاکستان د دې نه وړاندې د IMF نه د یو درزن نه زیات ځله مالی مرستې ترلاسه کړې دي او د دوی د شپږ ارب او سلویخ کروڑ ډالرو اخیری پروګرام په اګست 2014 کې مکمل شوی و. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه وزارت یو پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې د IMF لخوا د پاکستان نه د قرضو تفصیل غوښتل او دې کې شفافیت راوستل سنوی خبر نه ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د اوې
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا کوئی سٹیٹ سیکرٹ ہے جو شیئر کریں گے. یہ انفارمیشن تو ساری IMF کے پاس ویسے بھی موجود ہی ہوتی ہے.
چې زما په خیال دی کې صدا سي خبر نشته، دا معلومات خو هسه هم د IMF سره د وړاندې نه موجود وي او بل دا چې دی کې سره د ریاست رازونو خبره خو نشته. نه دې سوال په جواب کې چې امریکا غني چې پاکستان به دا قرضا د خپل چینی قرضو قسطونو ورکولو کې استعمال کړي او آیا امریکا کولی شي چې IMF د پاکستان سره د سلوزنامې نه منې کړي، نو هغه وي
پاکستان کا جو چین سے قرضے ہیں ان کی واپسی ابھی اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہے. اس وقت جو قرضوں کی واپسی ہے وہ جو دوسرے پاکستان نے قرضے لیے ان کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ری شیڈیول کرنا چاہیے یا نہیں.
یو خدا چی پاکستان دا چین نہ کومے قرضے اغیستی دی دا حقی ورکول پدی مدہ کی ندی او بل دا چی پاکستان چی دا نور ہیوادونو نہ کومے پا کاروباری یا دواڑخیز بنیادونو قرضے اغیستی دی حقی تبا قتل وی. دا ڈاکٹر سلمان شاہ وینا چې د امریکای خارجه دفتر بیان کې سیاست لیدل کېږي، خدا سي خبره نشته چې پاکستان به د IMF سره سلوزنامه ونکړي شي. ډاکټر سلمان شاه زیاته کړه چې د پاکستان خساره دا وخت د دوه وجو نه ده. یو کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ یا مالیاتي خساره ده کوم چې دا وخت 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده او بل د قرضو واپسی ده کوم چې 13 ډالر کېږي چې لوجی خرص او آمدن به تولې شوې ده او د هر څه د پاره به مونږ ته سټرکچرل ریفارمز حکومتی اداروں کے اصلاحات ٹیکس یا مالیہ زیادہ ولوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ دی ودا تاسو د پاکستان د اقتصاد په اړه راپور واوري دی. هم په پېښور کې د پېښور کلب پریس کلب مخې ته د عوامي نېشنل ګوند د ګرانی په ذات احتجاجونه کړي. تفصيلات سادیه قاسم شاه په راپور کې درته وړاندې کوو.
گرانو اوریدونکو، دا وخت پیښور پریس کلب مخامخ د عوامي نېشنل پارټۍ مشران، لیډران، کارکنان راغلي دي. دوی احتجاج کوي. تپوس پتی نه کوو. سردار حسین بابک صاحب دی، د پارټۍ صوبائی جنرل سیکرټر دی. تپوس پتی نه کوو د دې احتجاج مقصد سونه.
بالکل، دا احتجاج نن په ټوله صوبه کې دی. دا چې کومه ډیره زیاته ګرانی او بیا ټیکسونه هغه کې چې سوره اضافه شو یا نوي ټیکسونه ولګېدو او یا یو معاشی قتل عام روان دی، یو معاشی افراتفری روانه ده او دغه په وجبانی په ټول ملک کې بوج چې دی ډایرک اگر راغې په عوامو باندې راغې، ټرانسپورټرانو باندې راغې، دکاندارانو باندې راغې، کسانانو باندې راغې، عام خلکو باندې راغې او نه پوهیږو چې دا په کم سمت باندې دا مرکزی حکومت روان دی. حقیقت دا دی چې دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده، دا ډیره زیاته د حیرانتیا خبره ده چې په 50 ورځو کې دنه دنه د ملک کې د ملک اقتصاد کې هغه بالکل لاندې سطح باندې روان دي. او چونکې دلته مخکې مشکلات مسلې او خلک مهنګایي برداشت کول نه شي، دا د مهنګایي دا نوې بوج چې د نوې حکومت په دې خلکو راوستو نو دا بالکل د برداشت نه بهر خبره ده. او د خلکو اواز موږ نن هغه حکمرانانو ته رسو، هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا عوامو دشمنه چې کومې فیصلې دی کړې چې دا واپس والي.
ساکب چمکنی صاحب تاسو چې خبره کولی شو د احتجاج سره تاسو څه وکړئ؟ څه وشي خلک هغه مره نه دی راغلي چې څومره پکار دی؟ خلک دومره نه راغلي ولی
یو خو دا خبره ده چې خلک ځکه نه دی راغلي چې موږ کال دې لپاره نو ورکړی چې دا ټول خلک روکاګو، چې کله د پارٹی طرف نه حکم شي چې کال وکړي ټول روکو بیا به ان شاء الله خلک مړي. دویم پاکستان کې جی یو بل ټرند روان دی، پاکستان کې ټرند دا دی چې څومره زیات خلک وغي دومره غي لاندې اسمبلی اس خلکو کې هغه حص پاتې نشو، خلکو کې دومره هغه وسې پاتې نشو، دومره انرژي پاتې نشو چې هغه پاسي او په دغه کې وسره. زما خو خیال دی چې په دې احتجاج سره دومره وشي کنه چې دا نور آی ایم ایف پروګرام نه پس کوم دی ټیکسونه اډ کوي، ډیویلویشن به کوي، انفلیشن به زیاتیږي، چې کم از کم دا هغه سره چې کم از کم دومره شي کنه چې هغه ته بند وتړو نو هم به ډېره شي، ډېر هغه به هم ډېره زیاته شي.
تاسو سوای د احتجاجونو سره به دا به رنگ راوړي؟
ها بالکل جی، سیاسی خلق ام خپل احتجاج عمدغه سے ریکارڈ کئی او هغه حکومت پدی مجبوره کئی چې هغه عوامی فیصلې وکي. او زما خیال دی چې انټرنیشنل چې کوم ادارې دي هغه هم د دوی په ماضی کې چې کوم د عمران خان یا د تحریک انصاف کوم موقف وو هغه د آی ایم ایف په حواله وه، د ټیررزم په حواله وه، په ملک کې د ادارو په حواله وه، هغه بالکل یو ټرن واغشتو. نو هغه هم کنفیوز دي د هغې په وجه نن په ملک کې ډالر کم ځای ته لاړو، ګرانی کم ځای ته لاړه او انسرټنټی چې کومه زیاته شوه.
زما ملک نسیم نوم دی، پېښور ضلع د ان پی صدر یم. نن چې کوم احتجاج مونږ کړی دی، کته حکومت عمدہ سے پری دی چې مہنگائی راولی راولی او عوام نه روزی، پاٹھے نی سیاسی پاٹھے نی نه روزی، نو هغه به بار بار د مہنگائی نور بڑھاوی. نو دې لپاره مونږ راوتیو د غریب عوامو د پاره راوتیو چې د مہنگائی نور غریب نشي برداشت کولی.
می افتخار حسین صاحب، تاسو دلته نن احتجاج کوئ د مہنگائی خلاف، تاسو یو نور سیاسي جماعتون له موقع ورکړی شو، تاسو ته مخکې موقع ملاو شوی هم دي، دا قرضونه د مالی مسلې د نن ورځې نه دي، تاسو به څه کړی؟ واټ ډیفرنت ویډیو ګټه
ګوره، یو د عمران دی او د دې شاته چې کوم استابلیشمنت دا غي په پروپاګاندا کې پکای چې خلک را نشي، مخکې قرضې خشتي کېدنه پاکستان چې جوړ دی قرضې علي دا ځړم به ځل نه دي، د پاکستان جوړېدو سره قرض روانه ده، خو ملک روانو ملک چلېدو قرضې په پړده کې وي، د قرضو د ورکولو مطلب چې سیستم او اوس خدا سي زيته خبره لاړه چې په د خلکو ادبار شته نه، نو خلک قرضې ورکای نه، او زکه چې کم دینو تیل اسمان سره خبرې کوي، زکه چې کم دینو نن مهنګي شو، لہذا قرضې ټول وشتي دي. خدا موجوده حکومت به ادبار ده، په د باندې د ملګرو ادبار نشته، د قوم ادبار نشته.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري د خبرونو لنډز یو بار بیا درته وړاندې کوو خو ول غوښتي سرټکو ته
د پاکستان پختون تحفظ مومنت فعال او غیر دولتي ادارې اویر گرلز مشره ګلالی اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایئرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټې وروسته بیرته خوشې کړل شي
امریکا وای آئی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکی قرض ته به د نږدې سکتانه کوي او دا چې د چین د حد څخه زیات قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونو یو غټ هیلت دی
او د پنګو نړیوالې ادارې مشري کریسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي
واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د ترکی چارواکو امریکایي چارواکو ته هغه معلومات ورکړي چې څنګه سعودي خبریال جمال خاچخجی په ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د وهلو ټکول وروسته وژل شوی
او وزد خبرونو تفصيلات
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومن فعال او د غیر دولتي ادارې اویر گرلز مشره ګلالی اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایئرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټې وروسته بیرته خوشې کړل شوه ګلالی اسماعیل د لندن نه پاکستان ته بیرته ستنېدو په وخت اسلام آباد په ایئرپورټ باندې نن نیول شوی و د پاکستان استخباراتي ادارې اف آی اے د بند نه خوشې کېدو وروسته ګلالی اسماعیل وایس اف امریکا ډیوته ویلي چې چارواکو په یو لنډ مهاله ضمانت پرې خو دي او سبا له په رسمي توګه د ضمانت لپاره درخواست کوي د دیبلاندی د بخنې لنډوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په خپل بلنی ریپورت کې د پاکستانی چارواکو نه د هغې د سمدستي خوشې کولو غوښتنه کړې وه ګلالی اسماعیل یو له هغه 19 کسانو دا چې د اگست په 12مه نیټه پرې په سوابۍ کې د پښتون تحفظ مومنت په جلسه کې د وینا کولو په سر مقدمه درج کړل شوې وه
د لاهور د ترګری د مخنیوي ځانګړي محکمې د پنجاب په کسور سیمه کې په و کلنه ماشومه زینب د جنسي تیری او وروسته دغه په وژنه کې ککړ مجرم عمران ته د مرګ سزا اورولې او ټاکل شوی ده چې اوس په دغه مجرم ته په 18 اکتوبر ته زندۍ ورکول کیږي محکمې د شپږو تورونو په اساس مجرم عمران ته د 20 زله ته زندۍ کولو عمري بند او بیلابیلو جرمونو سزا اورولې د روان کال په پیل کې د پنجاب په کسور سیمه ځخه و کلنه ماشومه زینب تشتول سوی و چې په نهم جنوري دا غې مړې د یو ډېر ډېران څخه مونتل سوی و
امریکا وایي دوی د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه د دغه هیواد د اقتصادي چیلنجونو یو غټه وجه ده د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نووټ ویلي امریکا خبر ده چې پاکستان په رسمي ډول IMF ته د مرستې لپاره درخواست کړی دی او دا چې دوی د هرې زاویې نه د دې کتنه کوي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF مشر کریسټین لګارد پرون د زیارت په ورځ ویلو چې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر او د هغه د پلاوي سره لیدل کتل کړی دي او دا چې پاکستان ورته د مالی چیلنجونو د حل لپاره د مالی مرستو درخواست کړي
په پاکستان کې د بانکونو د نن د ډالر نرخ د 2 روپۍ او 1.5 پیسې غورځېدلې چې د سره به وسی یو ډالر په 1.1 روپو او 50 پیسو اخستل کیږي
په ترکی کې قید امریکایي پادری مقدمه نن یو ځل بیا شروع شوه د کوم له وجې چې د ترکی او امریکایي سفارتي تعلقات خراب شوه دي میډیاي رپورټونه وايي امکان دی ترکی امریکایي پادری انډریو برانسن ته بیرته امریکې ته د تک اجازه ورکړي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د طرح کړې د تورونو لاندې په انډریو برانسن باندې د مقدمه چلولو غندنه کړې وه
واشنگتن پوسټ د پنځبې یا زیارت پر ورځ نو وخت راپور خبر کړی چې امریکایي چارواکو ته د ترکو حکومت ویلي انکارا سره ویډیو او غږیز ریکارډز ته چې په ډاګه کوي سعودي خبریال جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي سفارتخانه کې وژل شوی دی امریکایي او ترک چارواکو ورسپانه ته ویلي چې دا ریکارډونه ښکاره کوي چې د اکتوبر په 2مه نیټه چې کله خاشقجی سعودي سفارتخانه ته ننوتی ور باندې تشدد شوی او بیا وژل شوی
د امریکې د سمندري طوفانونو د سارنې اداره وایي د مایکل پنوم سمندري طوفان د ورجینیا ساحل او د هغې وروستو اټلانټیک سمندر اړخ ته روان دی. تر اوسه په مایکل سمندري طوفان کې د شپږو کسانو د مړینې رپورټونه راغلي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وده واسطه خبری خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه درته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو عربي تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. او وړمبی راپور تاسو ته د سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه وړاندې کوو چې په استنبول کې د سعودي سفارتخانه کې وژل شوی دی او په دې باندې میډیاي راپورونه سوي. موج جلیل ور باندې تفصیلات راکوي.
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي بي درکه تا د یوې اونۍ نه زیات وخت تیرېدو باوجود د هغه هیڅ پته نه لګیدلې. جمال خاشقجي په امریکا کې د خودساخته جراوتنې ژوند تیرولو او د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لپاره یې لیکل هم کول. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه د ترکی حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي دوی سره داسې آډیو او ویډیو ثبوتونه موجود دي چې ښایي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې سعودي کونسلګری کې دننه وژلې شوې او بیا یې وجود ټوټې ټوټې کړې شوې. چارواکو تر مخه په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوې معلوماتو تر مخه د اکتوبر په دویمه نیټه چې کله خاشقجي ضروري دستاویزاتو ترلاسه کولو لپاره سعودي کونسلګری ته ورغلو نو د سعودي امنیتي محافظانو لخوا ونیول شو. سرچینو واشنگتن پوسټ اخبار ته ویلي چې د غربي استخباراتي ایجنسی لخوا ورته معلومات ورکړی شوی چې ثبوتونه ښایي په کونسلګری دننه پچا د حمله او بیا د ځان بچ کولو هڅه شوې ده. سرچینو تر مخه د هغه وخت ثبوتونه هم شته کله چې خاشقجي وژل شو. په کونسلګری دننه ریکارډ شوی آډیو پاړه معلومات لرونکي یو تن د پیجنګلو پټ ساترو په شرط ویلي چې ریکارډ شوی اوازونو کې اوریدل کیږي چې خاشقجي نه په عربي ژبه کې تفتیش کیږي، تشدد پی کیږي او بیا وژل شو. یو بل تن چې په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوی اوازونو پاړه ورسره معلومات وو ویلي چې په آډیو کې د خاشقجي سره وحل ټکولو اوازونه واضح دي. داسې ثبوتونو موجودګي سره دا واضح شوه چې ولې د ترکیې چارواکو فورن په سعودي تور ولګو چې خاشقجي یې وژل دي. خو د ترکیې چارواکي د دې ثبوتونو د خبرولو په وړاندې خمندي او ویره لري چې دا به په ډاګه شي چې ترکیې څنګه په خپل هیواد کې په بهرني ادارو باندې جاسوسي کوي. واشنگتن پوسټ اخبار نور لیکي دا واضح نه ده آیا امریکایي چارواکو دا آډیو یا ویډیو ریکارډینګز کتلی یا اوریدلې دي. خود ترکی چارواکو په دې کې موجود معلومات امریکا سره شریک کړي دي. سعودي چارواکو د خاشقجي په بيدرکه کې لاس لرلو څخه انکار کړی او ویلي دي کونسلګری ته راتلو لږ وخت وروسته دی واپس تللی وو. رایټر خبري ایجنسی ویلي چې د سعودي عرب نه یو وفد ترکی ته رسیدلی چې د سعودي خبريال بيدرکه پړه د ګډو پلټنو کې برخه واخلي. د دې ګډو پلټنو خواست د سعودي لخوا شوی وو. د ترکی حکومتي خبري ایجنسی اناډولو نیوز ایجنسی ویلي دا وفد به د ترکی حکومتي چارواکو سره هم خبرې ترې کوي. د ترکی صدر اردوان ویلي دي چې ترکی به د خاشقجي په بيدرکه غلي نه پاتې کیږي او په استنبول کې د سعودي کونسلګری په چارواکو یې غږ کړی دی چې دا دې ثابت کړي چې خاشقجي د کونسلګری نه بهر وتی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشقجي شکمن وژنه یو ناوړه پیښه بللې خو په دې اړه په چا تور نه دی لګولی. صدر ټرمپ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي په ترکی کې د امریکا پلټنه کوونکي موجود دي څوک چې په ګډه سعودي او ترکی چارواکو سره کار کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. په ترکی کې قید امریکایي پادری مقدمه نن یو ځل بیا شروع شوې د کوم له وجې چې د ترکی او امریکې سفارتي تعلقات خراب شوې دي. خو میډیا رپورټونه وایي داسې امکان دی ترکی امریکایي پادری اندرو برنسن بیرته امریکې ته نموړی ته د تک اجازه ورکړي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد باندې کوي.
په ترکیه کې د هغه امریکایي پادری یا راهب محکمه نن د جمعې په ورځ بیا له سره پیل شوې ده، کوم لامل چې د انقره او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماټیکي لانجې رامنځته شوې دي. داسې اوازې دي چې ترکیه خای پادری انډریو برونسن ته اجازه ورکړي چې بیرته امریکا ته ستون شي او دغه ډیپلوماټیکي شخړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ د تورونو له امله د برونسن محاکمه کېدل غندلې دي. ګڼو رسنیو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د ټرمپ اداره په دې اړه له ترکیې سره یوې موافقې ته رسېدلې چې له مخې به یې د ترکیې په وړاندې ځینې بندیزونه نرم شي او انقره به د برونسن پر ضد له ځینو تورونو تیره شي. واشنگتن د برونسن د خوشی کېدو په اړه په احتیاط سره خوشبیني څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل زه ډیر هیله من یم چې له ډیر وخت تیرېدو مخکې به پادری برونسن او د هغه میرمن امریکا ته ستانه شي. د راپورونو له مخې پمپیو د برونسن د خوشی کېدو په اړه له انقرې سره د پردې تر شا په ډیرو خبرو کې ښکیل و. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوورد رسنیو ته وویل چې دوی له داسې کوم تړون څخه نه دي خبر. دا وایي زه هیله لرم چې له اوږ ځنډ پرته به برونسن او د هغه میرمن امریکا ته راوګرځي. دا به د امریکا او د ترکیې په اړیکو کې یو مهم ګام وي. موږ به دغې مسالې ته سبا په غور سره ګورو. هغې زیاته کړه د امریکا د سفارت چارواکي به د برونسن په ملاتړ د جمعې د ورځې د محکمې په اورېدنه کې ګډون ولري. د برونسن د خوشی کېدو په درشل کې داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کوښښ کوي په دې اړه له کومې پرېکړې څخه ځان ګوښه وساتي. اردوغان د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل زه د ترکیې ولسمشر یم، خو زه هم باید د محکمې پرېکړه ومنم که هغه هر ډول پرېکړه وي، بلکې ټولې ښکېلې غاړې باید د محکمې پرېکړې ته غاړه کېږدي. اردوغان د برونسن د محاکمه کېدو د بهیر په سر کې ځای درلود چې له امله یې له واشنگتن سره د ترکیې اړیکې خرابې شوې. دغه امریکایي پادری د ترهګرۍ او جاسوسۍ د تورونو له امله له 15 کاله د بند له سزا سره مخ دی. سرانوالان په برونسن باندې تور لګوي چې د امریکا میشتي ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو ملاتړ یې کاوه. په فتح الله ګولن باندې په ترکیه کې د 2018 کال د ناکامې کودتا تور دی. په انډریو برونسن باندې دا تور هم دی چې د کوردستان له بلتون غوښتونکو ډلې یا پی کی کی سره هم مرسته کوله. واشنگتن دا تورونه بې بنسټه بولي او په انقرې باندې تور پورې کوي چې یو سیاسي کس یې برمته کړی دی. ټرمپ په اګست کې د برونسن د محاکمې له امله ترکیې ته د سوداګریزو لوړو ټکسونو سپېړه ورکړه چې له امله یې د ترکیې پولي واحد لیره هم وغورځېده. اردوغان په غبرګون کې په واشنگتن باندې تور پورې کړ چې د ترکیې پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې. د امریکا او ترکیې ترمنځ د اړیکو له خرابوالي سره سره د ناټو دغو دوو غړو هیوادونو په سوریه کې له یو بل سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی. انقره په دې وروستیو کې ویلي چې دغه همکاري لا نور هم زیاته شوې ده. د جمعې په ورځ د برونسن د خوشی کېدو د خبر او په ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د لرې کېدو له خبرونو سره د ترکی لیرې ارزښت بیرته په ښه کېدو شوی.
وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان سپریم کورټ د هیواد الیکشن کمیشن سره د تیرې کله بیک پاکستان د یو ګوند په توګه د رجسټر کولو په سر پوښتنه کړې. تفصیلات تاسو ته د اورنګزیب خان په راپور کې لرو.
د پاکستان سترې محکمې لخوا د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا شوې یو عیسائی زنانه آسیه بیبي اپیل خواست باندې فیصله محفوظولو پر ضد مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک ګرد هیواد کې د احتجاج غږ کړی دی. بلخوا سترې محکمې دا تپوس کړی دی چې آیا داسې یو تنظیم د سیاسي ګوند په شکل رجسټر کېدی شي چې د هیواد د سلامتیا پر ضد وي. د پاکستان سترې محکمې کال 2018 اسلام آباد سره نږدې فیض آباد کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجي ناستې از خود نوټس مقدمه اورنه تیر رس کړی ده او د سترې محکمې دوه کسیز بینچ د پاکستان اټارنی جنرل نه تپوس کړی دی چې څنګه انتخاباتو کمیسیون یو داسې تنظیم رجسټر کولی شي چې د هیواد د سلامتیا خلاف وي. آیا که چیرې د القاعدې غړي دا خواست وکړي چې سیاسي ګوند جوړوي نو حکومت به بیا دا هی خواست هم مني؟ عدالت د اټارنی جنرل نه تپوس کړی دی چې آیا انتخاباتو کمیسیون داسې ګوند پر ضد څه کاروایی کولی شي. نو ځواب کې ورته اټارنی جنرل ویلي دي کمیسیون د دې ګوند رجسټریشن ختمولی شي. تحریک لبیک تیر کال نومبر په میاشت کې نږدې یوشت ورځو پورې اسلام آباد ته راتلونکې د فیض آباد لاره تړلې وه او دوی د احتجاج انتخابي اصلاحاتو تر مخه د سوګن پورته کولو یا حلفنامې کې بدلون پر ضد کړی وو. روستو د پوز لخوا مداخلت نه پس د احتجاج ختم کړی شوی وو او تحریک لبیک 25 جولای عام ټاکنو کې ګرد هیواد نه خپل کاندیدان هم ادرولی وو او مجموعی توګه د 600,000 نه زیات ووټونه یې هم اغستی وو. خو د سند صوبائی اسمبلی یوازې 200 کې ګټلې وې. تحریک لبیک نن ورځ ګرد هیواد کې د مظاهرو غږ هم کړی دی او د مظاهرې د سترې محکمې لخوا د مذهب سپکاوی په تور سزا شوی یو عیسائی زنانه آسیه بیبی اپیل باندې فیصله محفوظولو پر ضد دی. تحریک لبیک یو مشر پیر افضل قادری په یو ویډیو پیغام کې په ښکاره دړکه کړې وه، کچر عدالت آسیه بیبی رها کړه نو بیا به قاضیانو او نورو ذمهوارو تنن پر ضد به ګامونه پورته کیږي. د دې تپوس و ځواب چې وړاندې به داسې تندره و تنظیمونو به حکومت باندې خپل خوښې منلې او اوس عدالتونو ته هم دړکې ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر زید خان وینا وه چې دلته ریاست د جمهوري سیاسي ګوندونو پر ضد خو کاروي کوي، خو داسې تندره و ډلو ته تسلیم شوی دی. زید خان وایي
نو که یو سړی را پاسي او هغه دا وایي چې زما په وینا به جج سزا ورکوي او زما په وینا به جج سزا نه ورکوي، نو دا خو بیا دا ملک نشو، دا خو بس اندر نگری شو، جنگل جنگل شو، په جنگل کې چې سوکم را پاسي او سوکم خپل اختیارات استعمالي هغه بهتريږي. په کار دا چې سټیټ د دې مخنیوي وکي او که سټیټ په دې کې ناکام شو نو دا د ملک لپاره د پرزیشن لپاره به ډېر مشکلات وي او هغه خلک چې کم نن په دې پاکستان کې د دنیا ټول سترګې په موږ باندې دي او زمونږ دغه کم تنظیمونه د بدقسمتۍ نه زمونږ ځینې جنرالان صاحبان چې ریټایر دي او زمونږ وزیر خارجه چې هغه په نیویارک کې هغه په اکوامیده کې تقریر کوي چې دا زمونږ اسټس دي چې دا کم خلک موږ پیدا کړي، نو بیا د هغې اثرات په همدای چې په ملک دننه چې کوم اثرات پرېوځي ندی دا زیمواری دا پا دنیا کی جیتا اغم دا دی زیمواری دا بیاناتو.
پاکستان کی رپورتونو ترمخ اکثر لدا سی شوی دی چه مذب سپکاوی پا تور تنان دا عدالتونو بهر هم وجل شوی دی او کال 2011 دا پنجاب گورنر سلمان تاثیر دا خپل پا حفاظت مامور دا پولیس و یوتن ممتاز قادری زکا وجل وو چه دوی پا جیل کی آسیا بی بی سر ملاقات کرده وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن ورځ په 12 اکتوبر 1999 کې د پاکستان یو پوځي مشر د ملک یو منتخب وزیر اعظم د خپلې څوکۍ نه لری کړو او په ملک کې مارشل لا پر ځای کړو. د دې دغه مارشل لا که سهم فوشا نورلس کاله شوی دی خو سه اهمیت یې دی اوس هم او په پاکستان کې دا وخت جمهوریت څومره مضبوط دی. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب تاسو سلی مشوای په خیر علی
په خیر.
پیر صاحب دغه کوم اول ځل نو چې په پاکستان کې مارشل لا راغلی و، خو د پاکستان چې کوم لنډ تاریخ دی په هغه کې دا دغه آخری مارشل لا وه. که څه هم اوس په پاکستان کې په نوم باندې جمهوری حکومت دی، څومره پوز تر اوسه پورې د پاکستان په سیاست بهرنۍ او کورنۍ تګلاره باندې اثر لري؟
جی دا خو ډېر یو اهم هغه وه ورځ وه په دې سینس کې څنګه تاسو وی چې یو جمهوری او منتخب حکومت یو فوجي امیر راغی او هغه لرې کو او هغه باندې کیسونه جوړ کړل ملک نه بیا بهر کو او اوس پورې موږ ته دا پته مون لګیدا چې واقعي دا د چکم جاز هاي جک شوی او نو هاي جک شوی سر شوی. خو بهرحال اغه نه پس چې موږ ولیدل چې تاریخ پاکستان کې دنه بیا بهر 9/11 واقعا وشو په 2001 کې، نو اغه نه پس چې موږ ګورو فوج ځان مضبوط کړي دي او کمزور شوي نه دي او اغنه دا څنګه تاسو یې د اخیری زلو چې کارا یو کو شوی و تخته ولټ او فوج راغې اغنه پس کوم وګورو نو فوج دی تر په پرشا پر دې پرشا حکومت کړي دي او سفور اوس دا حکومت چکم دي دا هم دا ویلې کیږي چې فوج راوستو مینیپولیشن وکړو الیکشن په طریقې په میډیا او د عدلیه په لارې باندې خو بهرحال چې کوم نواز شریف ته کومه سزا ملاو شو او نواز شریف بیا لري شو نو هغه هم دک کیسه و چې د کله حکومت کې دی راغې نو د مکه جنرل مشرف کیس راوړان دی کوای بیا کولاو کو او کوشش وکړو چې د له سزا ورکړې شي نو په هغه په وجه نه د فوج سره اړیکې بیا خراب شوې او هغه سزا یو قسم او بیا د په فوج په پالیسین وکي وکړي او په لګیا دی په ټریژن کیس په هغه باندې لګیا دی ډان لیکس ولا چکم سټوري دا خو بهرحال دې کې دا و چې جمهوریت چې کوم و هغه ته ډېر زیات نقصان و او اوس پورې جمهوریت واپس زیته ناراضي
ها پیر صاحب دا راته وایي چې آیا په پاکستان کې د ټولو خرابو لپاره سیاستدانان ذمہوار دي چې هغوی هر ځل په مقدمو کې ګیریږي په هغې باندې مقدمې چلیږي او د پوز مشران آیا هغوی د دغه هر څه نه پاک دي او کوم مستثنا دي
دا خو جی وګوره تاسو ته ښکاره خبره ده چې پاکستان کې تاسو په فوج او په عدلیه باندې تنقید نشئ کولی خبرې هم نشئ کولی نور خو پرېږده چې تاسو تحقیقات وکړئ نن اوس ګورئ نواز شریف باندې کیسونه دي شهباز شریف په جیل کې دی اکټیویسټان نیولې کیږي نور چې کوم پروفیسران نیولې دي خو چې بل طرف ته هغه کس چې کوم آئین نی خراب کو آئین مات کو آئینی سسپینڈ کو هغه اوس په دوبی کې ناست دی چیف جسٹس ابل ورزوی چې دا څنګه کمانډو دی چې د خپل ملک ته نشي راتلی او مخکې به غورې کولی چې زه ډېر تکړه سړی یم نو بالکل دا یو خبره ده چې په پاکستان کې بل دا دی چې فوج چې کوم دی هغه سیاسي عمل چې کوم دی یا سیاسي ادارې چې کوم دی هغوی هغه ته نه پرېږدي چې دوی په خپله ایولوشن وشي او دوی دې سټیج ته ورسي چې هغوی مضبوطې شي او جرړې جوړې کړي او چې کله پورې هغوی نه پرېږدي نو هغه وجه نه دا ده چې کوم سیاسي ادارې دي که هغه سیاسي پارټیانې دي که هغه سیاسی پارلیمنٹ دے کا سیاسی حکومت دے نو ڈر کمزوری دی اوغی باندې لاس چول آسان دے میڈیا تا گوری میڈیا وای سی فری میڈیا دا خود میڈیا تش پ سیاست دانانو کرپشن خبرے کولی شی خود فوج یانو چ کوم بجٹ ہم ڈیر خوری فوج چ کوم کرپشن دے اغه پ مخ کے د سیاسي کرپشن اسم نه دی او چونکه فوج ځان پټ ساتلی دی هغه کسان چې په فوج نیوکې کوي په فوج باندې تنقید کوي یا دا مطالبه کوي چې فوج د خپل تګلاره بدله کړي نو هغوی سره ښه سلوک نه کیږي نو هغه وجنه سیاسي ادارې ډېرې کمزورې پاتې شوې دي او فوج مضبوطیږي ورځ په ورځ او فوج په لاس کې تش امنیت نه واخله دننه او چې کوم اندرونی صورت حال دی هغه نه واخله تر بارن خارجه پالیسی پورې دا فوج چلوي نو سیاسي حکومت دا نه دی چې هغه زیات کرپټ دی یا هغه زیات هغه دې ته پریخې نه دی چې هغه مضبوط شي او د ادارې مضبوط شي او چې کله ادارې مضبوط شي الیکشن په ټیم کیږي الیکشن صفا کیږي فیر کیږي او بغیر سم مداخلت د فوج نه مداخلت نه وشي نو چې کوم دا یو پروسس دی نن به یو کس الیکټریک هغه بیا موقع ورکړي هغه کارونه نه کړي نو بل پر به خلک نه منتخب کوي خو دلته خدا دې چې هغه ادارې دوی مضبوطوالی ته نه پریدي نو هغه وجنه یو سایکل جوړ دی او په سایکل کې ګټه چاته دا فوج ته ده او موږ ګورو فوج په هر یو شی انچارج دی او مزید معیشت حالت تاسو کته کوم چې ته ورسېدو او دا سرکاري چې مزید به هم حالات خرابيږي
ډېر مننه پیر صاحب
ډېر مننه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
وایس اف امریکا دی ولا د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د ترقیاتی بودیجا یا فندونه زندول سوی دی هم د دې په قبایلی سیمو په پروژو سفرک پریویزی ابراهیم شنواری یو تفصیلی راپور لري.
د قبایلی سیمو د پرمختیا فنډونو اختیار په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او فاټا سیکټر ترمنځ راپورته شوی جنجال لوجه د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د سیمې لپاره ځانګړي کړی شوی 43 اروپو د کالیزه پرمختیا پلان تر اوسه نه دی اعلان شوی. د کومې لوجه چې په واړه قبایلی ضلعو کې رواني ګڼ شمېر زړې د پرمختیا پروژې یا خو بیخي ودرولی شوي او یا پرې د کار رفتار ډېر کم شوی دی. د معلوماتو له مخه د کالیزه پلان منظورۍ په اورنۍ څلور میاشتو کې د پرمختیا کل رقم څلورمه برخه تر د سپتمبر ځای ټیکیدارانو ته د زیاتره روانو زړو سکیمونو ترسره کولو او یو څه برخه نوې پروژو شروع کولو لپاره ورکولی شي او سخت کال امکان و چې تر سپتمبر به قریبا 5.5 یا 6 روپۍ ورکړی شي. خو چونکې د سیمې د پرمختیا دغه پلان د صوبایي حکومت ګورنر هاوس او فاټا سیکټر ترمنځ د اختیار په اړه منځته راغلي جنجال له وجې نه دی منظور کړی شوی، نو ځکه فنډونه هم نه دي ریلیز کړی شوي. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره انضمام نه وړاندې به د فاټا سیکټریټ په غوښتنه د صوبایي ګورنر لړخ د دغه پلان منځوري ورکولای شو، خو د انضمام نه پس د قانون مطابق دغه اختیار اوس د صوبې وزیر اعلی ته منتقل شوی، چا چې تر اوسه په دغه اړه کومې غونډه کړې هم نه درابللې. د صوبایي حکومت د دغه رویې په حق له د خیبر ضلع باډ سره تعلق لرونکي حکومتي ټیکیدار هاشم خان یې چې دې سره نه یوازې دوی د مالی زیانونو سره مخ شوي، بلکې ورسره د انضمام نه پس د سیمې د پرمختیا په اړه د دوی توقعات هم کم شوي. د هاشم خان په وینا د دوی د بیا بیا رجوع کول او غوښتن نه پس صوبایي حکومت اول دوی ته د 3 اکتوبر، بیا د 10 اکتوبر او اوس یو د 14 اکتوبر وعده ورکړي چې دغه نیټې نه پس به د پرمختیا پلان منظورولو سره سم دوی له فنډونه هم ورکولای شي. خو ولې بل اړخ ته یو بل حکومتي ټیکیدار ګل احمد غوښتنه کوي چې باید دغه اختیار د تر څه وخته هم د صوبایي ګورنر او فاټا سیکټریټ سره وساتلی شي. د دغه ټیکیدارانو په وینا فقط په خیبر ضلع کې 3.5 پورې لوی د پرمختیا پروژې متاثره شوي او په ګرد قبایلي علاقو کې د دوی په وینا 80% پورې د پرمختیا سکومونه چې پکې د سکورونو او صحت مرکزونو جوړول، امنیتي پوستې تعمیرول، د جخات د اوبو او د بجلی د رسس سکیمونه او د اوبو خور او نور د زراعت سره تړلي سکیمونه متاثره شوي. په خپل فاټا سیکریټ هم خواهشمنه ده چې کم از کم سخت کال دغه د 43 اروپو د مصرف اختیار هغوی له ورکړی شي. خو د معلوماتو له مخه صوبایي حکومت د فاټا سیکریټ دغه دریز منون ته تیار نه دی او اوس امکان سرګندولی شي چې د زمینی انتخابونو نه پس به په دغه مهمه شخړه څه حتمی فیصله وکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 003.